پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو ل پی یو استودیو دی غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې طالبان وایي د حکومت د اعلانولو لپاره چمتووالی بشپړ شوی او هغه به روانونه اعلان شي.
دې هفته کې دننه به دغه مراسم ترسره سي او کابینه به اعلان سي.
ولې په اروزګان کې ډیر خلک زیارتونو ته د شفا په خاطر ورځي؟ د کوټې په مستون کې د نننۍ انتحاري حملې له حاله مو خبرو. دا به هم واورئ چې د نړۍ د جی شلو هیوادونو د ډلې د روغتیا وزیران نن د کورونا او بعد مخنیوي پر لارو چارو خبرې کوي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ترشنه آسمان لاندې خبرونې بحث اوري چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي پر لارو چارو څرخي.
زه فکر کوم چې عاجله مرسته افغانستان سره ونیسي نو دا ډېر یو فاجعه او یو بحران ته ځي.
خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. صفی الله استانګزی دا خبرونه چمتو کړی دي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی وایي په افغانستان کې د خلکو د رایو لاره د دولت لرامنځته کېدو ملاتړ کوي. په پنجشیر کې د طالبانو او د مقاومت د ملي جبهې د جنګیالیو ترمنځ نن په شپږمه ورځ هم جګړې روانې دي. او په پاکستان کې په یو نارامه ایالت بلوچستان کې یوې چاودنې لږ تر لږه درې کسان وژلي دي. پوره خبرونه. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په افغانستان کې د خلکو د رایو لاري د دولت پرامنځته کېدو ټینګار وکړ. رئیسی دا خبرې بیګا په یو مفصل ټلویزیونی مرکه کې وکړ چې د ایران ولسمشر مانی هم په خپل ویب پاڼه خبرې کړي.
راکار افغانستانی که باید دولتی اونجا مستقر بشه که با رأی مردم باشه، با اراده مردم.
در افغانستان لپاره کړنلاره داده چې هلته باید د خلکو د رأی او اراده پر اساس دولت رامنځته سي. ایران تل په دې لټه کې دی چې افغانستان کې سوله او آرامي راسي، وینه تویونه او ورور وژنه بنده او د خلکو اراده حاکم سي. له هغه دولت هم ملاتړ کوي چې د افغانستان د خلکو د رأی پر اساس رامنځته شوی وي.
افغانستان بشه حمایت میکنیم.
د ایران ولسمشر په دې مرکه کې د افغانستان په تړاو زیاته کړه چې د غیوات کالونه جګړو سخت ځپلې او امنیت د ایران د سوکالۍ لپاره هم مهمه ده. د افغانستان د غلویدیز گاوند داسې وخت په د غیوات کې د خلکو د رایې په اساس یعنی د ټاکنو له لارې د دولت پرامنځته کېدو ټینګار کړی چې له شاوخوا شلو ورځو راهیسې طالبان په افغانستان ولکه لري. طالبانو د ټاکنو په اړه څه نه دي ویلي خو ژمنه کړې چې دا اونۍ خپل حکومت اعلانوي. په پنجشیر کې د طالبانو او د مقاومت د ملي جبهې د جنگیالیو ترمنځ نن په شپږمه ورځ هم جګړې دوام کړی دی. له سیمې څخه د راپورونو له مخې دواړه خواوې مقابل لوري ته د درنو مرګ ژوبلو د اړولو ادعاوې کوي. طالبان وایي چې د پنجشیر، پریان، شتل، انابا، خینجا او ابشار ولسوالۍ نیولې دي. د دوی مقابل لوري چې ځان د ملي مقاومت جبهه بولي د پنجشیر په ځینو سیمو کې تاکتیکي شاتګ مني، خو وایي چې په څو ځایونو کې طالبان محاصره کړي، یو شمېر یې ژوندي نیولي او سلګونه نور یې وژلي دي. په خپلواک ډول د دواړو خواوو د ادعاو ثابتول ممکن نه دي ځکه چې په سیمه کې ټلیفون او انټرنیټ پرچاو دی. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر وایي ښایي هغه حکومت په رسمیت ونه پیژني چې طالبان په افغانستان کې جوړوي. لوګي دی مایو پرون په قطر کې یوې غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې وویل په کار ده چې په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت جوړ شي او باید په دې هیواد کې ترهګر پرې نه ښودل شي چې آزاد فعالیت وکړي. د په افغانستان کې د ایتالیا د سفارت په اړه هم وویل چې ممکن سفارت یې د افغانستان لپاره خپل فعالیت له قطره پیل کړي. ازادي رادیو ته غواګست. د پاکستان په یو نارام ایالت بلوچستان کې وی چاودنې لږ تر لږه درې ملیشا پاکستانیان وژلي دي. چاودنه د مستونګ سیمې د یوې پوستې سره نږدې شوې ده. دغه برید مسؤلیت د طالبانو پاکستانی طالبانو تحریک ټي ټي پي په غاړه اخیستی دی. دا ډله وایي چې په یو موټر سایکل کې چاودیدونکي توکي ځای پر ځای کړي وو او سرحدي ځواکونه یې په نښه کړي دي. بلوچستان ایالت له افغانستان سره او همدارنګه له ایران سره ګډې پولې لري. دغه ایالت د 2004 کال راهیسې د فرقي شخړو همدارنګه د جلا غوښتونکو او تنلارو د بریدونو او نارامیو شاهد ده. د جی شل هیوادونو د روختیا د چارو وزیران نن په روم کې سره غونډه کوي. دوی به د کرونا ویروس سره د مبارزې په نورو راتلونکو پړاوونو باندې بحث وکړي. د جیشل هیوادونو د روغتیا چارو وزیران به د کووید 19 د ناروغۍ په وړاندې د مبارزې لپاره په ستراتیژیو همدارنګه په ګډو لارو چارو باندې بحث وکړي. د توکیو د 2020 کال په پارا اولمپیک سیالیو کې د افغانستان دوه لوبغاړو ته نن یکشنبه موقع ورکړل شو چې د دغو لوبو د پای په مراسمو کې د خپل هیواد له ملي بیرغ سره په پریډ تیر شي. د پارا اولمپیک د نړیوالې کمیټې رئیس اندریو پارسنس تایید کړ چې افغان لوبغاړو حسین رسولي او زکی خدادادی ته فرصت ورکړل شو چې په اولمپیک لوبغالي کې د پارا اولمپیک په پاییزو مراسمو کې ګډون وکړي. دوی دوه د افغانستان د وضعیت له کبله د پارا اولمپیک د پیل په مراسمو کې ګډون ونه کړای شو. خو د پارالمپیک نړیوالې کمیټې له افغانستان سره د پیوستون په نخه د دغه هیواد ملي بیرغ ته د غلوبو د پیل په مراسمو کې شامل کړ.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي. ازادي رادیو په وی پڼه کې شته پته مو ده. ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته طالبان وایي د حکومت اعلانولو لپاره چمتووالی بشپړ شوی او روانه اونۍ به اعلان شي. د طالبانو یو چارواکي نن ازادي رادیو ته وویل چې د نوي حکومت جوړولو په اړه د سلام مشورو لړۍ پای ته رسیدلې ده. د طالبانو لخوا د حکومت په اعلانولو کې ځنډ یو شمیر نړیوال چارواکي د افغانستان راتلونکي وضعیت ته اندېښمن کړي دي. نور په دې راپور کې
تمه وه چې طالبان خپل حکومت د تیرې جمعې په ورځ ناوخته اعلان کړي، خو دا ډله په دې کار بریالی نه شوه. د طالبانو د حکومت نه اعلانېدو سره سم د دې ډلې ترمنځ د خپل منځي اختلافاتو په اړه هم خبرونه خپرېږي، خو طالب چارواکي نه مني. اوس تازه طالبان ژمنه کوي چې روانه اونۍ به د نوي حکومت جوړښت او کابینه اعلان کړي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد وسیق که څه هم د دې اونۍ په اوږدو کې د حکومت د اعلانېدو کارنې ته نه خي، خوای په دې اړه نیول شوی چمتواله په بشپړې دود دی.
د کابینې د پالیسی د کوم مراسمو د پالیسی تیاری نیول شوی ده، هغه په بشپړې دود ده. ان شاء الله ډیر ژر به دا مراسم تر سره شي. لنډ ورځو کې نه، دې هفته کې د نن به دا مراسم تر سره شي او کابینه به اعلان شي.
طالبانو پر کابل واکمنې دو سره سم ژمنه وکړه چې ډیر ژر به د حکومت نوې بڼه جوړه او کابینه به اعلان کړي، خو تر دې دمه د دې ژمنې په پوره کېدو کې پاتې راغلي. خود حکومت او د کابینې د څرنګوالي او ټولګډونوالي پاړه په افغانستان کې د خلکو د اندېښنو سربیره د ګاونډیانو نظریات هم ورستربل مطرح کیږي. تازه د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی ویلي په افغانستان کې له هغه حکومت ملاتړ کوي چې د خلکو پرایا او خوخه جوړ شي.
باید دولتی اونجا
هلته باید داس یو حکومت جوړ شي چې د خلکو پرایا او ارادي راغلی وي. اسلامي جمهوریت هم په دې لټه کې دی چې افغانستان کې آرامي وي، وینه تویدنه او ورورژنه پای ته ورسیږي او د افغانستان د خلکو اراده واکمنه شي. موږ له هغه دولت ملاتړ کوو چې د خلکو پرایا راشي.
مردم افغانستان بشه حمایت میکنیم.
لدی وړاندې نړیوال ټولنې هم پر طالبانو غږ کړی چې د نوي حکومت په جوړښت کې د ټولو افغانانو ګډون ته پام وکړي. طالبانو هم ژمنه کړې چې د دوی لخوا جوړیدونکو حکومت به ټول ګډون وي، خو وروستیو کې د دې ډلې لخوا شوې ګمارنې د ژمنه تر پوښتنې لاندې راولي. په افغانستان کې د حکومت نه اعلان د ځنیو خپل سرویو او تر خوای د دې هیواد په ټولو چارو د بدو اغیزو لامل شوی دی. تر دې چې سلګو نظر دولتي کارکونکي په کور او تر خوای اقتصادي خوځښت هم په ټپه ولاړ دی. د افغانستان د همدې ورک برخلیک لامل د نړیوالو اندېښنې هم ورستربلی ډیریږي. تازه د امریکا د پوز لوی درستیز جنرال مارک میلی فاکس نیوز سره مرکه کې په افغانستان کې د همدې بې نظمۍ له امله د یوې بلې کورنۍ جګړې احتمال مخ په ډیریدو بللې.
زما پوځي اټکل دا دی چې احتمالا د کورنۍ جګړې د پایل شرایط پراخیږي. زه نه پوهیږم چې آیا طالبان به وتوانېږي چې واک ټینګ او حکومت جوړ کړي.
د امریکا د پوز دیل ور پوری چارواکي د هم ویلي چې کورنۍ بې نظمی په افغانستان کې د القاعده او نورو ترهګرو ډلو د بیا فعالیدو لامل شي، خو طالبان بیا وایي د حکومت د جوړیدو او ترخوای د کورنۍ جګړې د مخنیوي بشپړ توان لري. دا ډله ژمنه کوي چې اجازه به ور نکړي څو د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي.
ومرید چې طالبان وای د حکومت د اعلانولو لپاره چمتووالی بشپړ شوی او روانونه به اعلان شي. په عین حال کې د امریکا د پوز لوی درستیز بیا د طالبان لخوا د حکومت په اعلانولو کې زند باندې اندېښنه څرګنده کړې او ویلي چې ښایي د هېواد کورنۍ جګړې لوري ته لاړ شي. جنرال میلیاو له یو شمېر نور امریکایي چارواکو هم مخکې لدې چې د ولسمشر اشرف غنی حکومت نسکور شي ویلي چې دغه حکومت ښایي تر څو میاشتو پورې د طالبانو په وړاندې انتاب راوړي. خو لکه څنګه چې ولیدل شول حکومت ډېر ژر ړنګ شو او طالبانو هم په څو اونیو کې کابل ونیوه. لبل خو د طالبانو مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر مشر مولا عبد الغنی برادر وایدی و ټول شمول حکومت پر جوړولو کار روان دی. داسې حکومت چې د په وینا د ټول په وړاندې به مسؤل وي. مولا برادر دغه څرګندونه پرون شنبه په کابل کې الجزیره تلویزیون ته کړی او خلکو ته ډاډ ورکړی چې د ژوند ښه کولو لپاره به هڅه وکړي. د دغه راز ویلي چې امنیت به ټینګ کړي. هغه څه چې د په وینا نه یوازې د افغانستان اقتصادي پرمختګ لپاره مهم دی بلکې هغه د ټول نړۍ لپاره هم مهم دی. په عین حال کې پر طالبانو دی ټول شمول حکومت د جوړولو لپاره د نړیوالو فشارونو هم دوام لري. په دې ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن چې نن قطر ته ځي هم له طالبانو غوښتي چې داسې حکومت جوړ کړي چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو اساسي حقونه پکې خوندي وي. بلینکن تر دې سفر مخکې د تیرې جمعې په ورځ په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې وویل چې طالبان باید د ټول شمول حکومت د جوړولو د خلکو د آزادانه سفر او د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې خپل ژمنې عملي کړي او د ښځو او اقلیتونو په ګډون د افغانانو د اساسي حقونو درناوی وکړي. ښاغلی بلینکن د غرض زیاته کړې چې تمداد چې په حکومت کې د مشارکت شاهدان وو سی خو په نهایت کې تمداد چې یو داسې حکومت دوی وویني چې طالبان پر هغه ژمنو چې کړي دي عمل وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د غرض ویل چې د طالبانو په وړاندې نړیوال ډیپلوماسي هم تر اوسه ښه نتیجه ورکړې او لسلو زیاتو هیوادونو د یوې ګډې اعلامیې او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یوه پریکړه لیک په صادرولو سره په دې اړه چې نړیواله ټولنه د طالبانو له راتلونکي حکومت څخه څه توقعات لري خپل دریز روښانه کړی دی.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 49 9400 ول 1900 او 15900 مندل شي.
افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 14 دقیقې شو او سم په مکرې اقتصادي خبرونه ته
په تورخم کې یو شمیر سوداګر شکایت کوي چې لزګونه ټونه تازه میوه د خصوصات کې دوله ګوښ سره مخ ده. د دغو سوداګرو لړلې محمد حماین لودین نن آزاد رادیو ته ویل د محل نږدې 800 د تازه میوه او همدارنګه د سمنټو او نورو توکو کنټینرونه په تورخم کې ولاړ دي او دوړه خواوی د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. دوی وایي د تازه میوه موټر لتهرو 15 ورځې رهیسې ولاړ دی او کچېره اجازه ورنکړل شي سوداګرو ته په میلیونونو افغانۍ زیان واوري. د افغانستان د سوداګر یو پنګونی خونه هم د ستونزه تایید وی او ستونزه د دوړو خوله خو د موټر سکن ماشينونو رمسته کړی او په وینای په یو سات کې دوه موټر ته د تګ راتګ اجازه ورکول کیږي. نو موري ول اړوند مسولینو ته هم وړاندیزونه شوې چې د ستونزه ژر تر ژره هوار کړي. د دوی په وینا د سوداګرو غوښتنه ده چې یو سکینر له افغانستان لوري څخه او یو هم د پاکستان لوري ولګول شي چې موټر په چټکۍ تګ راتګ وکړي. په افغانستان کې د بیکاری کچه په بیمخینی توګه لوړه شوې ده. د کارګرانو د ټولنې رئیس معروف قادری په هیواد کې د وزګارتیا د زیاتېدو خبره کوي او زیاتوي دمګړی په افغانستان کې میلیونونه دنه بیکاره دي. د پلازمینې یو شمېر اوسیدونکي وایي لڅو نه یو رئیس په وزګارتیا سربیره د خوراکي توکو به هم لوړې شوې دي. دوی خبرداري ورکوي چې وضعیت په همداسې دوام وکړي هیواد به له سخت اقتصادي کړکېچ سره مخ شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږتی افغانۍ شل پوله، یو یورو نه نوی افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند یو سل څوارلس افغانۍ شپېته پوله، یو سعودي ریال دوه ویشت افغانۍ دېرش پوله، زر ایراني تومان درې افغانۍ پنځلس پوله، زر هندي روپۍ یولس سوه افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ پنځه سوه یولس افغانۍ.
مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د بلوچستان د مرکز کوټې په مستونګ سیمه کې نن یوه انتحاري حمله شوې چې لږ تر لږه د درې کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. نور به زموږ د مشال راډیو خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د چاودنې وروسته مرستندوی کارکوونکي سمدلاسه د پیش وځای ته رسیدلي او زخمیان د سریاب و شیخ زید اسپیتال ته رسولي دي. بلې غاړې ته پولیس او سردي عسکر هم د پیش وځای ته رسیدلي او هلته د چاودنې د پلټنې کار پیل کړی دی. خو تر دمګړې پورې څوک نه دی نیولی او نه هم یې چا د وروستي پیش ذمېداري قبله کړې ده. په دې ترڅ کې چې مکله د نیو سریاب پولیس د تھانې د ایس ایچ او د لیس سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې د لومړنۍ پلټنو وروسته دا څرګند چې دغه چاودنه یو ځانمرګ برید وو چې هدف یې د سرحدي عسکرو چیک پوسټ وو. د نیم سریاب تھانې د پولیس ایس ایچ او عبدالله وایي چې دا یو ځانمرګ برید وو. په دې کې شل سرحدي عسکر او دوه لاروان ټپیان شوي دي. څوک چې لومړی و شیخ زید اسپتال ته او بیا د ایف سی و اسپتال ته د علاج په خاطر رسول شوي دي. دلته په کوټ کې د ترګري ضد ادارې سیټي له لوري ویل شوي دي چې چاودنه د سرحدي عسکرو پر یو موټر شوی ده. په دې کې درې عسکر وژل شوي او شاوخوا شل نور ټپیان شوي دي، کوم چې وځایي روغتون ته رسول شوي دي. د دې بیان له مخې د چاودنه یو ځانمرګ برید وو کوم چې پر سرحدي عسکرو شوی دي. اوس په دې سرز کې د پلټنې کار روان دي. پر دې چاودنه باندې د پاکستان د کورنۍ چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد هم سخت خواشنی څرګنده کړې ده او په دې چاودنه کې د درې عسکرو د مړینې تصدیق کړې دي. نوموړي نن وایو شخصي ټلویزیون ته وویل چې ځینو قوتونو په بلوچستان صوبه کې د امنیت دورانولو په خاطر دغه ډول عملیات کوي چې موخه په ولس کې ویره خپرول او د حکومت ریټ چیلنج کول دي. خو حکومت به دوی په خپلو ناوړو ارادو کې و بریالیتوب ته نه پرېږدي. بل پلو ته د تحریک طالبان پاکستان له لوري پر سرحدي عسکرو د برید ذمېداري قبله شوې ده. پر ټولنیزو رسنیو په جاري سوي یو بیان کې ویل شوي دي چې دوی د خودکش جیکټ او په موټر سایکل کې د پټ کړل شوي چاودیدونکو مواد د لارې دغه چاودنه کړې ده چې له امله و سرحدي عسکرو ته د لوی ځاني او مالی زیان د اړولو ادعا هم کړې ده. دلته دا خبره د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا په بلوچستان صوبه کې پر امنیتي سرتیرو د بریدو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی، ځکه چې د دې څخه لمخه د اګست په شپږویشتمه نیټه د زیارت په مانګي ډیم سیمه کې د مځکې لاندې یو ماین چاودل شوی و چې له امله درې لویز والا وژل شوي او درې نور ټپیان شوي وو. وروسته د چاودنې ذمېداري بلوچ وسله والې ډلې بی ایل اے قبله کړې وه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. ولې په روزګان کې ډیر خلک زیارتونو ته د شفا په خاطر ورځي؟ په دې اړه یو تفصیلي راپور وروسته اوري. خو اوس به بیا هم یو نړیوال موضوع راواخلو. د نړۍ د جی شلو هیوادونو د ډلې د روغتیا وزیران نن د کورونا او باد مخنیوي پر لارو چارو خبرې کوي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د ایتالیا په پلازمینه روم کې د دې دوغرزنی غونډې تنظیمونکو ویلي د غونډې هدف د همکاریو پیوستون او عدالت د یو قوي پیغام رسول دي چې هیڅوک باید شاته پاتې نه وي. دغه غونډه د جیشل ډلې د غړو هیوادونو لخوا تنظیم شوی چې پرمختللی اقتصاد لري او دغه ډله به د اکتوبر میاشتې په وروستیو کې د یوې سرمشریزي کوربتوب هم کوي. د ایتالیا د روغتیا وزیر روبرتو سپیرانزا چې پرون یې د رواني روغتیا په اړه د متخصصانو د خبرو کوربتوب کاوه ویلي له رواني روغتیا پرته روغتیا او سلامتي ممکنه نه ده. د ویلي چې د کورونا وبا د سختو میاشتو پر مهال رواني روغتیا لا مهمه سوې ده. د جیشل ډلې غړو هیوادونو د روغتیا وزیران به پر دې لارو چارو خبرې کوي چې ساينسي معلومات څنګه سره شریک سي او واکسین په څه ډول لا په عادلانه بڼه ټولو خلکو ته ورسول سي. په همدې حال کې د جیشل ډلې یو غړي هیواد استرالیا پرون په نیو ساوت ویلز او ویکتوریا ایالتونو کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو نږدې یو زرو وسوه مثبت پیښې او د درویو کسانو مړینه ثبت کړې ده. دغه هیواد هڅه کوي چې د ډلټا په نوم د کورونا وایرس د نوې بڼې د خپرېدو مخه ونیسي. نیوزیلند هم نن د کورونا وایرس شل مثبت پیښې ثبت کړي چې پرون هم دغه شمیر پیښې پکې ثبت شوې وي او چارواکي نور هم ډاډمن کړي چې د دغه وایرس د خپرېدو د اوسنی بهیر په وړاندې په مبارزه کې لاس بری دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د هغو پروګرامونو د ختمولو هڅې روانې دي چې حکومت یې مالي ملاتړ کاوه او په اونیز ډول د بیکاری په بدل کې خلکو ته پیسې ورکول کېدې. د امریکا فدرال حکومت د کورونا وبا له خپرېدو سره سم تیر کال د وزګارتیا په بدل کې خلکو ته د پیسو د ورکړې پروګرام پراخ کړی و، خو پر روانو ورځو کې به دغه امتیازونه پای ته ورسیږي چې له مخې به یې په میلیونونو وزګار امریکایي وګړي په داسل کې چې له غیر یقیني راتلونکي سره مخامخ دي بیرته د کار بازارونو ته ستنیږي. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 2,200,290,000 ته او په دې وایرس د مړینو شمیر 4,650,200 ته نږدې سوی دی.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ولې په اورزګان کې ډیر خلک زیارتونو ته د شفا په خاطر ورځي؟ د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې زیات شمیر داسې زیارتونه شته چې خلک ورته د شفا په خاطر ورځي. دغه راز د زیارتونو ته د اورزګان ترڅنګ د نورو ولایتونو څخه هم خلک ورځي. زیارتونو ته د ورتګ دود یوازې په اورزګان ولایت پورې نه دی محدود، بلکې د افغانستان په اکثرو سیمو کې زیارتونه شته او خلک د شفا لپاره ورځي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
په اورزګان ولایت کې اکثره کلیوالي او د اننوي فکر درلودونکو کسان پر زیارتونو ډیر عقیده لري او د خپل درملنې په خاطر ورته مراجعه کوي. که څه هم په اورزګان ولایت کې د دغه زیارتونو شمیر تر اوسه پورې دقیق معلوم نه دی، خو په ترینکوټ کې موږ یو شمیر زیارتونو ته ورغلي یو چې د ورځې تر لسو پورې کسان ورته مراجعه کوي. د دغه زیارتونو لړل یو هم د ترینکوټ شار اړوند سرچخلو په سیمه کې د محمد اعظم کا په نوم زیارت دی چې خلک ورته د غاښونو د درد د شفا کولو په مخ ورته راځي. که څه هم دغه زیارت ته د راغلي کسانو د کیک شمیر له کوم چا سره نسته، خو د یاد د زیارت سر ته د ولاړو شناختو څخه داسې معلومیږي چې دغه زیارت ته په لکونو کسانو د خپلو غاښونو د درد د شفا کولو په مخه مراجعه کړي. ځکه یاد زیارت ته چې د غاښونو د درد د شفا کولو په مخه کله چې څوک راځي باید یو دانه میخ ورسره راوړي، او د یاد زیارت سر ته پر ولاړو شناختي یا لرګي باید د ټاک وهي. نو د دغه زیارت سر ته ولاړ درې څلور غټ لرګي له میخونو داسې ډاک دي لکه د انسان د سر د ویښتانو په څیر. وکیل احمد شاداب یو له هغه کسانو څخه دی چې د خپل غاښ د درد د شفا کولو په مخه یاد د زیارت ته راغلی دی.
پر غاښ مې درد د غاښ درد لپاره خو راته ویل چې د غاښ زیارت د غاښ لپاره ورسه میخ مراو پښ ټاک مو دوه مرته وکړه چې د غاښ درد مشس پلان مخ تجربه کړی دی. غاښ مې درد او غاښ را میخ پښ ټاک غاښ شس اوس بیا پر بل غاښ درد هغه مو ډاکي خو درد نه جوړ دی اوس درارم د دغه زیارت بیا میخ پښ ټاک اوس وګورې جوړېږي کنه.
د سیمې خلکو ازادي راډیو ته ویل چې د محمد اعظم کا په نوم یاد زیارت ته په ورځنی ډول لس څخه تر 15 پورې کسان مراجعه کوي. د سیمې خلک زیاتوي چې یاد زیارت ته د اورزګان ولایت د ولسوالۍ او د خلکو ترڅنګ د گاونډي ولایت لکه کندهار او یلمند ولایتونو څخه هم خلک راځي. د معلوماتو پر اساس محمد اعظم کا د ترینکوټ شار اړوند پیناوي سیمه اوسیدونکو وچی لسګونه کلونه وړاندې د شوروي ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوی او نموړي د خپل سیمه د امنیت د ساتلو مسولیت تر غاړه لرلی او کومندانو او د غریبانو سره په مرسته کولو هم مشهور و. خدای وازی د محمد اعظم کا زیارت نه دی چې خلک ورته د شفا کولو په نیت ورځي، بلکې د جیتر سنگ د ترینکوټ شار اړوند د توري پسیم کې د بیا د ساهی بابا په نوم زیارت دی. دې زیارت ته بیا هغه کسان مراجعه کوي چې مار لړم او یو شمیر نورو خزندو چې چلیوي. دا 15 کلن محمد دی چې د همجی سیمه اوسیدونکو دی او د یاد د زیارت پالنه هم کوي. نموړی ازادي راډیو ته ویل چې دغه زیارت هر ورځ تر لسو پورې کسان مراجعه کوي، خو په یو شمیر ځانګړو ورځو کې لکه جمعه او پنځشنبه به لږ هم زیات وي.
دا زیارت د پیړیو پیړیو د وختو دی زمو د نیکګانو د پلرو واجر دی د وختو زیارت دی چې هغه اندازه یې دغه نه د تاریخ نه دره معلومه لپاره دې د ختندو دپاره لکه مارانو لړمانو دغه خوردي مو د نیوسو په منطقه کې وپاشو بیا واده څوک نه خوري بیا هم که پیدا شي وادره ده ګردې وادره ده چې په مړه دغه روانې وادره ده دغه نه شي کولی څوک نه شي خوړلی په موږ یې وینو خدا دې وځو دې دې مسلمانو پیدا جنې دا د صحیح بابا په نامه باندې وځو دې دا زیارت دې وځو دې شتون لري چې موږ ټول منطقه ته وځو دې مدمیره وځو دې او موږ د ټول باندې یک
د دې زیارت په اړه دقیق معلومات نشته چې څوک دی د کوم ځای دی او څنګه انسان او د چا سره تعلق لرلی د سیمې خلک وايي دا زیارت د پیړیو پیړیو څخه دلته شتون لري چې اوس دې نو مرکړی دی صحیح بابا خوای چې پاره کره معلومات نه لري چې دا قصه څوک دی او څه کاری کوي خودی وای د قبر خورده یا خاورې پر یو شمیر خزندو زیات تاثیر لري د پورزګان ولایت کې د لسګونه زیارتونو څخه دوه هغه دي چې خلک ورته د شپه کولو په نیت مراجعه کوي د دې ترڅنګ زیات شمیر نور زیارتونه هم ستا چې خلک د نور ناروغي لپاره ورته مراجعه کوي دینی علماء وايي زیارت ته ورتاګ د شفا غشتلو په خاطر د اسلام له نظر کوم ستونز نهسته خو وايي چې زیارت ته څوک ورزي شفا به د الله څخه غواړي نه د زیارت څخه لړلې مولوی محمد رحیم ازادي راوی ته ویل چې د قبر یا زیارت څخه د خوردی په نوم خاور اخیستل او خوړل حرام ده
اسلام له نظر د خوردی دا خو حرام شی دی د خاور فرق حرام شی خاور یې نه خوري د اسلام له نظر څخه زیارت ته چورځي تبه د الله تعالی سره شفا واړی د زیارت سره شفا نه واړی مونږ پر زیارت باندې به شی الته د د پر نه لاله دا شی مردار بلل کیږي نو د اسلام له نظر زیارت له شوارلې د الله تعالی د رضا د پر ورځي او دعا به ورته کوي او شی به الته د زیارت پر نه لاله
خو په ټوله کې د ورزګان ولایت خلک له دولت غوښتنه کوي چې یاد زیارتونه دی ورته ورغوي او بیا ځلې دې ترمیم کړي دی وايي د زیارتونه اوس په سیمه کې د لمنځتلو په حال کې دي
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زه دا پیغام ننګرهانه تاسو ته پریدم دا پنځه سرویس کال کېږي چې پاکستان د افغانستان چارو کې لاسوهنه کوي طالبان حکومت لنګ څو ملاتړي ته لاس نه ونی او نور چارواکي ټول په امریکا ته ورکو دي امریکا دی په څه کال لري دلته منډه راوي دا پنځه سرویس کال کېږي ځکه موږ حیوانات کې ګوتی وي با جواب یې خدای ورکی او دوی دې خدای ورکی دوی مرسته نم دي موږ توبای مرسته نه غواړو خپل شکل حیوانات دي جوړ کی السلام علیکم ورحمت الله
ہلو السلام علیکم میں پاکستان گل محمد جان خبر قوما زما طالبان او مهرباني شوتي او څنګه مونږه بهر ونه شړي او بس شریعت په شوکار کې د دې خیال وساتي والسلام
د لادي رادیو د کارکونکو څخه ډېر ډېر مننه په دې هله شروع او جوړ وشي زماده د رادیو څخه دا پوښتنه ده چې دا کوم متکان د خوشحالي چې کیږي دا باید مردی کلو والا دا باید جد ترگر بند که زکر چی بیخپن خوشحالی لمنزی نگر نور خلق و تغام پیشی
السلام علیکم زد جلالباد خارنا احمد خبری کوم زمان یو دا دوی غختنی دیه بلکه نظر می دای چی طالبان خو چی منگ اشغال ختم کرو لارو انگریزان ختم شوالا نو دی دوی نوست یو اشغال لارو بل اشغال راوستو نن ورځ د پاکستان د ایسای چې کوم جنرال روغل د افغانستان ته کابل ته لدینا داسې معلومیږي چې موږ د پاکستان اشغال شو دویمه خبره د طالبانو د هم شموله حکومت جوړول دي دا په دې شل ورځو کې د هم شموله حکومت جوړ نه کړو دلته په کابل کې چې کوم دی هغه یو شاند خبرې کوي هلته په قطر کې ستنګزای دی بیا بل شاند خبرې کوي نو موږ دې ته په دې نظر کسو چې طالبان د دې خبرو نه ډډه وکړي کوي نه کې دا د دې لپاره ډیره بده واقع ولري ځکه چې پاکستان هیڅوک نشي زغملای هیڅ افغان نشي زغملای یوازې د طالبانو نه مواره
ستاسي پیغام ستاسي نظر
په افغانستان کې غرمه دولس نیمې بجې شوې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د تر شنه اسمان لاندې خبرونې بحث اوري چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي پر لارو چارو سرخي خو اوس په مکرې لاندو خبرونه ده
د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په افغانستان کې د خلکو د رایو لاله د دولت پرامنځته کې دوه ټینګار وکړ. رئیسی دا خبرې بیګا په یو مفصل ټلویزیونی مرکه کې وکړې چې د ایران ولسمشر مانی هم په خپل وی پاڼه خبرې کړي. د ایران ولسمشر په دې مرکه کې د افغانستان په تړاو زیاته کړه چې د غهیواد کلونه جګړو سخت ځپلې امنیت د ایران د سوکالۍ لپاره هم مهمه ده. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر لویګی دیمایو وای خای هغه حکومت په رسمیت ونه پیژني چې طالبان په افغانستان کې جوړوي. دیمایو پرون په قطر کې وی غونډه ته د ویډیو کانفرنس لاري ویل په کار د چ افغانستان کې ټول شموله حکومت جوړ شي او باید په دیواد کې ترګر پرې نه خودل شي چې آزاد فعالیت وکړي. په پنچیر کې د طالبانو او د مقاومت د ملي جبهې د جنگیالیو ترمنځ نن په شپږم ورځ هم جګړه دوام کړې ده. لسیمې څخه د راپورونو لمخې دواړه خواوې مقابل لوري ته د درنو مرګوبلو د اړولو اداوي کوي. طالبان وای د پنچیر اریان شتول انابا خنجاو ابشار ولسوالی نیولی اخوا د ملي مقاومت جبهه بیا د پنچیر په جنوب سیمو کې تاکتیکی شاتګ منی خوایي سلګونه طالبان وژلي یو شمیر ژوندین نیولی او د دغه ډلې اکثر جنگیالي ماسره کړی دي. د نړۍ د شلو مخبرواد اقتصادونو یا جیشل هیوادونو د روختیا وزیران به نن په ایتالیا کې د کووید 19 پر ضد مبارزې په لارو چارو باندې بحث وکړي او د ټوکیو د دروشلم په پارالمپیک سیالیو کې د افغانستان دوه لوبغاړو ته نن یک شنبه موقع ورکړل شو چې دغه لوبو د پای په مراسمو کې د خپل هیواد له ملي بیرغ سره په پریډ تیر شي. حسین رسولی او زکیه خدادادی د افغانستان استازي دي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم په دې خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره په هلو ځلو خبرې کوو. ملګری ملتونه په پام کې لري چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د سپتمبر په 14مه د افغانستان لپاره د بسپنی د ټولولو یو پراخ کانفرنس راوبولي. په دې کانفرنس کې چې په جنیوا کې جوړیږي د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش هم برخه اخلي او تمره چې په افغانستان کې د بشري بحران په پراخیدو هم پکې خبري وشي. د ملګرو ملتو ویان استيفان دوجاریک پرون جمعه په یو بیان کې وویل دا کانفرنس له افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو د عملیاتو د دوام لپاره د مالی مرستو د جلبولو په مقصد را بلل شوی دی. تر دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د لوی کمشنري ویان بابر بلوچ له نړۍ غشتنه کړې و چې خپل تمرکز له افغانستان او افغانانو څخه بلې خواته وانړوي. د بلوچ په وینا په روان میلادي کال کې شپږو لکو زیات افغانان په بیلا بیلو دلایلو بې ځای شوي چې په سلو کې اتیا شزیا او ماشومان دي. له بلې خوا د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د ژمي له راتلو مخکې د انساني ناورین د مخنیوي لپاره د چټکو اقداماتو غوښتنه وکړه. هایکو ماس پرون د وژې په 12مه وویل د مشخصو اقداماتو او همکاریو لاره د داسې یو ناورین مخنیوي ممکن دی. له بلې خوا د بشري حقوقو د څار سازمان له افغانستان سره د مرستندوی هیوادونو او ټولنو د بیړنیو بشري مرستو غوښتنه کړې. د هیومن رائټس واچ د آسیایي څنګ مشر پاتریشا ګاسمن د غوښتنه پرون له آزادي رادیو سره په خبرو کې وکړه.
مرستندویان باید پر دې موافقه سره وکړي چې د غیر حکومتي ټولنو او د بشري مرستو او اساسي خدماتو د نورو رسوونکو مؤسسو ملاتړ وکړي، څو پلانونه جوړ کړي او په افغانستان کې د یو ناورین مخه ونیسي.
همدا غوښتنه د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی هم کړې ده. ښاغلی قریشی پرون پر نړیوالې ټولنې شاغ وکړ چې په افغانستان کې د اقتصادي بحران د بختیوي لپاره له دې هیواد سره مرستې وکړي. افغانستان له یوې خوا له وچکالۍ سره مخامخ دی او له بلې خوا نړیوالې مرستې درېدلې او دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتو له وړاندې لا ویلي وو چې په افغانستان کې تر 14 میلیونو پورې افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د وروستیو جګړو له کبله په لکونو افغانان بې ځایه شوي، کورونه یې نړېدلي او د ژوند وسایل یې له لاسه ورکړي دي. د نړیوالو مرستې به تر یوه حده د افغانانو کړاوونه کم کړي، خو یقینا چې پای ته یې نشي رسولی. په روانه خپرونه کې له افغانستان سره د نړیوالو د بشري مرستو د جلب په لارو چارو او دننه په افغانستان کې پر داسې اقداماتو خبرې کوو چې په نتیجه کې د افغانستان اقتصاد په پښو ودرېږي، فقر کم شي او د افغانستان او افغانان د نورو له احتیاج تر یو هده پوری یا تر ډیره هده پوری خلاص شي. البته تبنچی انسانان او دولتونه یو بل ته تل اړتیا لري، یو بل سره به کومک کوي، خو د افغانستان وضعیت له نور نړۍ سره فرق لري. په روان خبرونه کې زموږ میلمانه دی محمد یونس مومند، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو لومړی مرستیال، عبدالنصیر رشتیا چې د وسپنې ویلې کولو د فابریکو اجرایی رئیس دی، او همدارس د پوهنتون استاد شاغلی عبدالله واحد یار. مومن صاحب، اول به په دې خبرې وکړو چې په افغانستان کې د خلکو وضعیت له اقتصادي نظره څومره خراب شوی دی. ملګری ملتونه وایي چې له 14 تر 16 میلیونه پورې افغانان بشري مرستو ته عاجل او فوري مرستو ته اړتیا لري. ستاسو معلومات څه دي؟
نیکی او سلامونه تاسو ته او استاد په طریقه څخه تاسو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم په تلا دی وکی چې در دې ساته ټول اوریدونکو شورت تیر کړی وي او په سټوډیو کې تاسو ملمنو ته شغل رښتیا ته او واحد یار سره تاسو سلامونه علیکم سروان سره تاسو به تر معلومه ده چې افغانستان تقریبا 240 کاله جنگ بیا دا دا څلور پنځه کال کې افغانستان د یو څه مشکلاتو د جنگونو چې و تقریبا د جنگونو خو داسې نه دي چې اوس په یو میاشت کې تقریبا د یو کال یا یو نیم کال د مخه د جنگو ډیر زور اخیستی. د جنگو د وجه ډیر خلک تقریبا د یو ځای څخه بل ځای ته مهاجر شوي دي. د خلکو تقریبا د غزمش د قندهار یو ولسوالۍ چې تاسو درکم د ارغنده ولسوالۍ یا نور ولسوالۍ کې هل تجیر څه ضرورت ده فکر کوم چې افغانستان د پاره د بسازي د پاره اوس یو شمو کې برابر ده او د همکار موسسې یا حتی چې دا به د افغانستان سره په د مسؤلینو په پیشنهاد او په د خلکو په غوښتنه باندې پوره همکاري او کومک وکړي. دا کومکونه راځي د فکر کوم د افغانستان په اقتصادي پرمختیا او پیاوړتیا کې یو مهم رول لوبوي. نو دا زما غدغه دی ولی خامخا د خلکو
د مومن صاحب دا مرستې چې دی کیږي هم نو یوازې فوري مرستې دي لاغه خلکو سره چې لوږې سره مخامخ دي، لوږو سره به عاجل مرستې کیږي لکه غنم او وړه او نه پېژم غوړی او داسې شان. نو څه فکر کوي چې دا خو باید تبن چې دی موقتی مرستې وي او د لنډ وخت لپاره به وي، اساسي حل لار خو به دا نه وي. په اساسي حل لارې به هم وروسته خبرې وکړو. رښتیا صاحب تاسې کراته وایست چې تر څه حده پورې خلک لکه څنګه چې ملګري ملتونه او نورې نړیوالې ټولنې وایي چې افغانان ډیرو جدي او عاجلو مرستو ته ضرورت لري، د په دې برخه کې له نړیوالو څخه ستاسو غوښتنه سره چې څومره ژر افغانستان ته مرستې واستوي؟
ډیر تشکر. زه مسل کوال خپل سلامونه جناب مومن صاحب او تاسو ته او نور اوریدونکو ته درې کوم. زما په نظر سروې چې تر اوسه شوې ده د نړیوالو مسؤول افوا زه فکر کوم چې دا غنه بیشتر د مش خلک په فقر او بیکاری کې ده. یعنی تقریبا د 95% اوس په افغانستان کې عوام خلک د لکه کرخې لاندې ژوند کوي او تقریبا 15% خلک بیکار شوی ده. ځکه چې فقر او بیکاري یو مسیر لري. کله چې یو نفر په افغانستان کې بیکار شي نو هغه نسی کولای شي د خپل هغه روزمره او ضرورت یا مواد غذایی یا خوراکي ځان ته تریه کې نو مستقیما ځي د فقر په دایره کې ننوځي. نو پس له دې چې یو لوی تحول په افغانستان کې راغی تقریبا 15000 کارمندان د دولت
څه نوم ملکی وو او څه نظامی وو دا کسان خپل کار لا څه ورکړه ځکه چې دوی جوان وابسته پاغه ماشو کله چې دوی ماشه اخیسته خپل هغه جوان گزارې فکر کوله اوس کله چې نوی تحول راغی دا خلک هم بیکاره سو او مستقیما د فقر په دایره کې شامل سو یعنی د فقر تعریف په هر ایواز پورې فرق لري لکه فقر په پاکستان کې بل رقم تعریف لري په ایران کې بل رقم او بل اخره په امریکا کې بل رقم خو په افغانستان کې بل رقم تعریف لري فقر په دې معنی چې په افغانستان کې داسې تعریف کیږي چې یو نفر ونشي کولای چې خپل هغه اولیه محتاجات یا احتیاجات رفع کړي یعنی به هغه وړه غوړي وریجه دا شاندان ته آماده او تیار وکړي کله چې کارونه لري نو مستقیما د فقر دایره ته ځي یعنی هغومره پیسې نه لري پس انداز چې کچته د یو ورځ یا دوه ورځې بیکار شي او خپل ژوند ورسره تیر کړي نو په دې اساس زه فکر کوم چې 95 سلنه د افغانستان خلک د فقر کرخه لاندې ده او زه فکر کوم چې کچته عاجل مرسته افغانستان سره ونسی نو دا دیر یو فاجعه و یو بحران ته ځي ځکه چې تاسو پیږی په دغه بشل کال کې متاسفانه د اقتصادي زیربناو کې هغه څه کار نه ده شوی چې په دا اساس شرایط کې چې د نړۍ کومکونه قطع سو او یو لوی تحول په افغانستان کې راغی قدخل مشوق کولای سو د افغانستان حکومت چې خپل خلک لپاره هغه ضروریات شانه یا اغه استراتیژیک توګه تهیا او مسایر کی نو د افغانستان اقتصاد متاسفانه چې وابسته په خارجي مرستو پورې اړه لري او د افغانستان اقتصاد متاسفانه چې وارداتي اقتصاد د نن په افغانستان کې په زیربناو باندې هیڅ کله کار نه ده شوی اگر چې په افغانستان کې فصل مرحله بازسازی یعنی فصل د طالبان په اول دل کې په افغانستان کې ماته وکړل او پیټلار او نوې حکومت راغی او جامع جهانی دلته راغی ټول افغانستان کې تقریبا 15000 فابریکې فعال شو او په دغه فابریکو کې تقریبا 3 لک نه اضافه کسان په کار وګمارل شو خو متاسفانه د یو حمایوي سیاست د کورنۍ تولیداتو یا د کورنۍ سرمایه گذاری په برخه کې وجود نه درلود دا باعث شو چې بیرته ایسایسا د سرمایه افغانستانه متاسفانه چې ووزی او بل مهمه عامل د فقر د افغانستان همدارنګه چې جناب مومن صاحب هم ورته اشاره وکړه د جنگونو د نامی د مهاجرتو او د افزایش جمعیت دا ټول عوامل چې په افغانستان کې متاسفانه د فقر کې ورځ تر بل ورځ زیاته کیږي او متاسفانه په همدا وخت کې د حکومت توجه یا د حکومت سرمایه گذاری پند شل کال کې ټول په د امنیتی سکتور کې یعنی اویا سلنه سرمایه گذاری په امنیتی سکتور کې وشو او د نور بخشو کې سرمایه گذاری شوې ده نو که چېرې د جنگ ختم شي او افغانستان نو کولای شي چې په یو مشمول حکومت جوړ کړي چې داغه د ټول د افغانستان د خلکو او قومونو حقوق واخلي نو زه امیدوارم چې تر 15 کال نور ان شاء الله دا فیصدی د فقر او بیکاری ډیر کټ کیږي ځکه چې تاسو پیږی چې افغانستان یو زراعتي هیواد او تقریبا درویه تر 80% خلک په زراعت کې مصروفه ده
بله ډیر مننه رښتیا سه په دې موضوع به لږ وروسته خبرې وکړو چې څه باید وشي څه ډول کېدای شي چې افغانستان په خپل پښو ودری شي د نورو له احتیاج تر ډیره بهغم شي په دې به لږ وروسته خبرې وکړو مومن صاحب تاسو ته درځم دریونه پوره کیږي چې افغانستان دولت نه لري دا د یو هیواد لپاره ډیر وخت دی دریونه د حکومت نشټون یعنی درې میاشتې یعنی دریونه د پروژون د همدارس بانکونو حکومتداري او هرڅه ولاړ حالت دا به تمن چې پر اقتصاد او د خلکو پر ژوند اغیز لري لکه تر یوه حده پوری شاغل رښتیا هم د مسلو ته اشاره وکړه د حالت ستاسو په نظر د خلکو پر اقتصاد څومره اغیز کړی دی
تاسو به تر معلومه ده چې افغانستان کې ډیر خلک دومره عاید لري چې سهار غټي او ماښام خوري
نو د پرداغ خلکو په اقتصاد باندې ډیر تاثیر کړی. تاسو بهتره معلومه ده نن موږ د سرای شهزاده خلاص کړي او تقریبا د افغانستان صادرات واردات چې دي روزمره جریان لري، یعنی تقریبا پرون ول مورسم تقریبا اضافه تر 360 موټر مو صادرات ترلودل او واردات هم په دغه کچه. پرون هم د تورخم په بندر کې چې کوم مشکلات و تش کانټینر چې ولاړو هغه موضوعات خلاص ول. ولې زه فکر کوم چې یو ورځ هم د بانکو درې د سرای شهزاده کې د افغانستان د خلکو پر اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي. ولې فکر کوم چې دوه درې سنجې د افغانستان په اقتصاد کې به پرمختګ راولي. هغه د چنور ک په افغانستان کې جنگ ختم سي، زه فکر کوم چې یوازې د جنگ مصرف به حد ته وي، د آبادی مصرف د جنگ مصرف په افغانستان کې نه وي، د افغانستان پر اقتصاد باندې ډېر یو مثبت اغیزه کوي. خارجي سرمایه گذاران د غوس هم دې ته لیواله دي چې د افغانستان په جنو پروژو کې سرمایه گذاري وکړي، یعنی دا زموږ لپاره یو د خوشحالۍ زیری دي. تجاران په احرام فضا کې کار کولای شي، تقریبا د هرات در کابل چې موټر راځي هیڅوک نه ورته درېږي چې ماته یا غیر قانوني اخاذت نیوي کې یوه چې تعامل شیر مسئول کړی دي. په یو هرات کې چې محصول شو دلته په کابل کې یا در بدخشان پوری یا در تورخم پورې هیڅوک نه ورته درېږي چې دا یو څه کار دي. تاسو خبرې کې اشاره وکړم چې بانکونه هم د افغانستان په سکتور کې د شارک حیثیت لري. اقتصاد زړه دی د یو مملکت او شارک یې بانکونه دي. نو که بانکونه نه وي موږ نشو کولای خپل تجارت د نورو دنیا سره ونیسو. ولې اوس وعده سوې ده ان شاء الله چې د افغانستان بانکونه هم فعال کیږي. اوس خو داسې تقریبا په حال دي چې په یو خاصو شرایطو لپاره فعال دي. ولې زه فکر کوم چې د افغانستان بانکونه هم دې ته موږ امیدوارې لرو څو وخت چې د افغانستان د بانک ټولنی او صرافانو د افغانستان بانک د مشرتابه سره ملاقات کړی وو. په یو کمیسیون کې چې موږ وو، په اقتصادي کمیسیون کې چې موږ ملاقات کړی وو، وعده هم دا و چې موږ ټول اقتصادي اړخونه سنجوو او ان شاء الله به په مکمل توګه پالیسي یو شی چې خوشخبری دی ان شاء الله د ټي ټي لپاره چې موږ هغه کانټینرونه چې په کراچۍ کې باندې دوه د ټي ټي لپاره هم حاجزلي په چټکۍ سره روان دي. یو څه مشکل خو به د 50% مشکل ان شاء الله چې سره یې زده خلاص دي، بیا درغه اضافه تر ډېره برید موږ مشکل په دې کې حلیږي چې موږ خپل ټي ټي نیو کو او هغه څه چې موږ مالونه ولاړي دوه په خلاصون کې به کوشش وکړي یا دوه په واردولو کې افغانستان ته به ډېر کوشش وکړي. نو ان شاء الله کوششونه روان دي. پنځله سره دی یا شل ورځې د حکومت کېږي، لکه رشتہ صاحب چې بعض خبرو ته اشاره وکړه چې خلک خامخا بیکاره دي، بیرته چې دا مرغم کېږي په اداراتو په دولتي اداراتو کې یا خپل هغه حقوق را سره وړي، نو خامخا د رغبت سنته اقتصادي مشکلات به د خلکو د امن کېږي. ولی ارزو مو دغه ده چې امارت اسلامي افغانستان هم
درست
ډېر ته وجود کې هغه خلکو ته چې په بیکاری کې دي دغه د فایل باید ډېر کوشش وکړي.
ډېر مننه، سلامت اوسه. آیا فعلاً فابریکې فعال دي او که پټه په ولاړ دي؟ تیرونه یو کې چې موږ خبرې کړې وې په هرات کې مثلا ویل چې اکثره فابریکې پټه په ولاړ دي، کار پریشې دي. ځینو ویل چې خپل کارګر رخصت کړی دي ځکه چې فابریکې ولاړ دي او د دې کابل ډېر خلک نور هم بیکاره شوي دي.
زره ټول پام ده موضوع مې به راتلم چې بل څه پښتانه بعد لته چې دا تاول راغی یو دوه درې ورځې ځینو مشکلات موجوده وو، نو اوس الحمدلله په افغانستان کې ټول فابریکې فعال دي او جدي همکاري د امارت اسلامي افغانستان له خوا مشارکېږي. خو مشکل اساسي لوی څنګه د موږ دا و چې د اقتصادي نهادونه بند شو، بانکونه بند شو او د حکومت ادارې بند شو، دلک زره تر اوسه هم مشکل ستونزه لري. او نور بحثونو په پاکه نور ډیره خبر مختګ شوې ده. پر مثال موږ په دوه کالونو کې کولای چې د هوسپن د زړې اوسنه قاچاق مخنیوي وکړو، نو شپه ورځ موږ په دې باندې کار وکړو، متاسفانه موافقه نه شو چې دا بند شي. خو یو ځل چې موږ د امارت اسلامي مقامات سره خبرو وکړو او زموږ ستونزه ورسره شریکه شو، نو په یو ورځ کې دا ستونزه زموږ حل شو. اوس نو د اوسنه قاچاق نه د افغانستان د باندې دي د زړه اوسپنه او نه پخه اوسپنه د نور هیوادونو په غیر قانوني قاچاقي لاره او پرته له دې چې د ګمرکي محصول سره د افغانستان ته نه راځي. دا یو خز دی رئیس سرمایه‌ګزار او صنعتکار لپاره ده. کچېته داسې یو ماحول یو زمينه مساعده سي چې حکومت سرمایه‌ګزار او
صنعتکار سره همکاري ډیر نږدې همکاري ولري، نو زه فکر کوم چې سرمایه ګزندۍ لپاره ښه شرایط به برابر شي او نور خلک هم به تشویق شي چې دننه په افغانستان کې سرمایه ګزاري وکړي. او مهمه خبره دلته ده چې زه غواړم تاسو له برنامه نه جناب مومن صاحب هم په شتون لري دلته وایم که چېرته امارت اسلامي افغانستان غواړي چې د افغانستان په افغانستان کې کاروبار ډیر شي او مشکلات حل شي او رشد اقتصادي حداقل رامنځته شي، نو مهمه خبره دا ده چې لکه پخوا چې پخوانی حکومت همیش کله چې دوی کوم قوانین یا مقرره یا پالیسی جوړوله نو دلته رسمي نهادونه لکه اتاق صنعت او تجارت، لکه اتاق صنایع مدن افغانستان، اتحادیې یا جمعونونه شتون لري، نو باید د دوی سره په مشورې مختلف شي. که چېرته دوی خپل په فیصله کوي یا پالیسی او مقرره یا قانون جوړوي، نو دلته به سکتور خصوصي لپاره ډېره لویه ستونزه جوړېږي. لکه چې مخکې چې دا بدلون راغی نو امارات اسلامي له مسؤولینو طرفه په مالیاتو کې په نورو مسایلو باندې ډېر جدي تغییرات راغی، چې موږ خپل هغه تشویشونه او نګرانۍ له دوی سره مشارکه کوي که چېرته په دې اکله په دې رقم نوې ادامه ومومي، نو دلته د داخلي افغانستان تولیدات هم زیاتره ویني او اخواته د دولت عواید کمښت هم منځته راځي. نو زما هیله دا ده چې یو او مسؤولین همیش سکتور خصوصي سره په مشورې لاسي ځین مشورې ترونه او ستونزو لپاره مشورې وکړي او بل طرفه کوشش وکړي چې دا یو فرصت او زمينه مهیا شي چې نور هیوادونه خارجي سرمایه ګذاري ته مونږ جلب وکړو او داخلي هغه پنګوال چې په بهر کې پنګونه کوي دا هغه تشویق کړو چې افغانستان ته راشي سرمایه ګذاري کوي. تر څو چې دوه مشکله چې اوس په افغانستان کې شتون لري او ته په خوانه هم پندشل ورځ کې اضافه شوې ده فقر او بیکاری، تو سوچ موږ دا دوه مشکل دي، دوه څنګه دنه په افغانستان حل نکو، نه نشو کولای چې امنیت راسي او نشو تاوندلای چې یو ښه حکومت ولرو. ځکه چې همیشه تاسو په لیدل یاست چې مخالفین د حکومت همیشه سرمایه گذاری یا سربازگیری د هغه مناطق نه ده چې هلته ډیر فقیر نشین ځوانان بې وزګاره دي بیکاره دي، د هغه ځایونه دوی سربازگیری کوي او بېرته د امنیت داخلي یو لویه مشکله جوړوي.
اوس د پوهنتون استاد ښاغلی عبدالله واحد یار هم د ټلیفون له لارې را سره دی. د اوریدونکو خبره چې کله طالبانو حکومت هم پر رسمیت ونه پیژندل شي نو د افغانستان ستونزې به نورې هم زیاتې شي. ستاسو په نظر باید څه وشي چې د افغانانو دغه کړاوونه چې د لوږې او فقر په برخه کې لري دا کم شي؟
سلام تاسو درنو اوریدونکو ته ډېر زیاته مننه. ډېر مهمه موضوع ته مو اشاره درلوده. یقینا افغانستان په تیر او اخر کې له دوه ډېر مهم اړخونه رنجور، یو جنگ جګړه وه چې هغه خوشبختانه ختمه شوه، بل اقتصادي بحرانونه ول. تاسو معلوم ده چې د افغانستان اقتصاد اوس په آسیایي هیوادونو کې تقریبا $200 بلیون اقتصاد ده او ډېر تر ډېرو هیوادونو زموږ اقتصاد ښه ده، نو البته د آسیایي هیوادونو نه. مهمه موضوع دا ده چې د هغې هیوادونو نسبت نفوس د نفوس او د مساحت د اراضي په تناسب باندې چې مقایسه سي مونږ په آسیا کې په بهترینو اقتصادونو کې راځو. البته په دې اواخرو کې دغه اقتصاد ډېر زیات ووهل سو. جنگ جګړه په دې تیرو 500 کلونو کې د افغانستان وضعیت ډېر بد حالت ته راغی. د 2001 کال نه را په دې خوا 2008 نه هم لسم مونږ په بهترین موقعیت کې وو، په بهترین حالت کې وو. سیغې نه بیا ښه حالت ته راغلو چې وروستي حالتونه یعنی له بد نه هم بدتر حالت ته راغلل. اوس وخت کې افغانستان اقتصاد ډیر زیات دپلای ده. د ما په فکر باندې تر ټولو مهم شی دا ده چې د طالبانو تحریک باید داسې یو نظام رامنځته کړي چې نړیوالو ته د منطقي هیوادونو ته ټولو ته د منلو وړ وي، بالخصوص امریکا متحده ایالات، اروپایي ټولنه او په ټوله کې بیا نړیواله ټولنه ته د منلو وي. د ما په فکر باندې که چیرې داسې یو نظام رامنځته شي، زه په اطمینان سره تاسو ته وایم چې افغانستان بیرته د 2015، 2016، 2017 هغه حالات ته ګرځي چې افغانستان په ډېر سرعت کې اقتصادي وده ډېره پر مخ روانه. نو دبا فکر باندې تر ټولو مهم شی دا چې یو جوړښت یو نظام په داسې شکل رامنځته شي چې تر څو د سرسازي اوسي د سرمایه‌ګذارۍ لپاره. ډېر هیوادونه دي په ظاهره باندې ډېر ښه یعنی ښه اقتصادي یعنی ښه هیوادونه ښکاري چې د اقتصاد د پلوه به ډېر ښه وي، اما هلته د اقتصاد د سرمایه‌ګذارۍ لپاره د سرسازي نه وي. اکثره هیوادونه داسې دي چې یوازې هغوی په خپل ډومیسټک پروډکټ یا په کورني هغه باندې تولید باندې اتکا کړې ده. نو افغانستان خوشبختانه یو د هغه هیوادونو نه ده چې ډېر زیات ډېر زر کولای شي چې خپل هغه سرمایه ګذاران ځان ته راجلب کړي او له دې خاص موقعیت او لغه سرشاره طبیعي منابع چې لري کولای شي چې نړیوالو دپاره ډېر زیات اټریکټیو یا ډېر د مناسب وي. نو د ما په فکر باندې مهمه دا ده چې دې ته د حکومت ته په باید سمه شکل نام په ښه توګه رامنځته شي. یو شی چې ډېر زیات مهم ده، په اوس وخت کې د افغانستان وضعیت تر ټولو بدتره دی. معنا دا چې اقتصادي ناورین یوې خواته، فقر بلې خواته، بیکاري بلې خواته، دا تر ټولو لوی چیلنج ده د افغانستان لپاره. تر ټولو ستره ستونزه هغه بشري ناورین ده چې اوس دوی ورسره مخ دي. یعنی زمه یې له یو خوا روان ده، که تاسو وګورئ په دې فنی حکومت په تشکیل کې تر اوسه پورې بیا هیڅ افغان په خپل سبا باندې باور نه لري. نو دا هغه ستونزه ده چې د افغانستان خلک بدبختانه ورسره مخامخ دي. اقتصادي نظام، اقتصادي سکتور زموږ د ډېر ستر ګواښ سره مخ ده. نو دا هغه ستونزې دي چې موږ تاسو په اقتصاد باندې ډېر زیات منفي تاثیرات لري. او یو شی چې ډېر زیات مهم ده چې هغه موږ باید هغې ته خوشبینه واوسیږو، هغه دا ده چې په افغانستان کې بالخصوص کابل ښار کې چې تر ټولو لوی د سرمایه ګذاري مرکز و، جنګ جګړه ونه شوه، د خلکو مال تاراج نه شو، او په ډېر داسې شکل باندې چې هغه سموت هینډ اوور چې ورته وایي یعنی په مناسبه توګه تسلیمي وشوله، چې یو څه دې خلک امیدواره کړي دې ته چې خلک دلته خپل کار ته ادامه ورکړي. خو بیا هم د سرحدونو خلاصېدل د افغانانو په مخ باندې به ډېر لوی موج د مهاجرینو د بهر په طرف باندې سوق کړي.
بله، ډیره مننه کوروان استاد واحدیار. شاغلی رښتیا لکه څنګه چې استاد واحدیار وایي، افغانستان د پنګونې لپاره ډیر ښه شرایط لري، په دې کې خو هیڅ شک هم نشته. هم ډیر معدن لري، هم نفوس په تنافس ډیر لوی خاور لري، او ډیر نور امکانات لري. لاس نه خوړلې هیواد دی، په ډیرو برخو کې د پنګونې امکان شته. په نورو هیوادونو کې په ډیرو برخو کې پنګونې مخکې لر شوې دي، رقابت سخت دی، دلته شاید اسانه وي. نو لیکن یو پنګوال عموما په یو هیواد کې امنیت غواړي، د امنیت تر څنګ نور سهولتونه هم غواړي. مثلا غواړي چې ماشومان شپهانتون ته لاړ شي، ښوونځي ته لاړ شي، یعنی هر ډول امتیازات او امکانات غواړي. او دی یو پنګوال بیرته راتک په یو کوڅه باندې اثر لري. مثلا که یو شتمن سړی په یو کوڅه کې د یغې کوڅه دوکاندار ښه سودا کیږي، په هغه منطقه کې ډریور استخداموي، نوکر استخداموي، پیرهدار استخداموي، نو ډیرو خلکو ته ګټه رسیږي. اما زموږ ډیر سرمایدار او شتمن خلک اوس په ترکیه او امارات او نورو هیوادونو کې دي، اکثرا مخکې له اختطافونو او له ناامنیو څخه تللي دي. څه فکر کوي چې دا خلک به بیرته راشي، دغه شرایط به په افغانستان کې ایجاد شي چې هغوی خپل اولادونه او کورونه هم راولي افغانستان ته؟
دا نو دا سوال ډیر مهم او اساسي سوال دی. جناب سروان صاحب، مخکې چې ما مې اشاره وکړه د جلب سرمایه ګذاري او پانګونې په برخه کې، دوه شی ډیر مهم او ضروري وو. یو مسؤلیت مالی او جنی. کله چې یو پانګوال پوښي چې په دا یو وخت کې چې زه سرمایه ګذاري کوم، هلته د ما ژوند، د ما د کورنۍ ژوند، د ما د شتمنۍ سرمایه او مال خوندې دي که یا کچېته، دا احساس موږ سرمایه ګذار ته ورکړو چې بلې ستاسو سرمایه، ستاسو اولاد، ستاسو فامیل دلته چې تاسو سرمایه ګذاري کوي خوندې ده. نو دا اولین قدم د سرمایه ګذاري په یو هیواد کې ده. او پانګوال کولای شي چې
ډاډه زنه راشي او سرمایه گذاری کی. خو نور مسائل هم شته، دا یوازې کفایت یا کافی نه ده، نو دلته قوانین ده، دلته د ځمکې سهولتونه دي، دلته د برق موضوع ده، دلته د سرسی د منابع مالی کې دا چې عایدوی کولی شي چې اصلا د سرسی ولري، که چېرته دوی سرمایه گذاری کوي پیسې به په اسانه توګه په قرض واخیستی شي که نه. نو اوس په کار ده چې ځینې وخت هم اوس هم به اکثرا د بانک جهانی یا نور هیوادونه چې کومکوي مشروط په دې کومکوي که چېرته دوی امارات اسلامي یا افغانستان په دې وتوانېږي چې یو مشارکتي حکومت رامنځته شي، د ښځو حقوق مراعات شي، د بشر حقوق مراعات شي، د ازادي بیان مراعات شي، نو که چېرته دا شیان دوی تطبیق کړي نو دوی په خپل کومکونه خامخا به له سره اخلي. که چېرته دا متصمانه تطبیق نه شو نو ډېر مشکل به وي چې په افغانستان کې نور سرمایه ګذاري وشي یا نور خلک تشویق شي چې راسي سرمایه ګذاري وکړي.